محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو بخیر. دوستانو، سحرنه یو سات خبرونه کې د یو ځل بیا ز عبدالمجید دورانه سره د خپل نورو ملګرو ساسو په خدمت کې یم. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1402 هجری المریز کال د سومبلې د میاشتې شپږویشتمه د 1445 هجری قمری کال د ربیع الاول د میاشتې وړمبې او د 2023 میلادي کال د ستمبر د میاشتې 18 نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خبرونې په دوام کې به درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در وورو. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې د تاجکستان او ازبکستان د طالبانو پر سیاستونو اندېښمن دي. ورپسې هم د تاریخ پاڼه اورېدې شي. بیا له مکې نه مدینې ته د رسول الله مبارک د هجرت په هکله یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم نوښتونه نو ملړې یو بل پروګرام اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، راځو له یوې لنډې دمې وروسته. د تهران ریډیو میناوالو، په ایران کې د سهار شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران خارجه وزارت د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د عمومي منشي خبر پاڼې ته سخت غبرګون ښودلې. ایران لیبیا ته څلوېښت ټنه انساني مرستې ولېږلې. د پاکستان وزیر اعظم له هند او افغانستان سره د سرحدي حالاتو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د طالبانو حکومت د قره‌باغ په شخړه کې له آذربایجان جمهوریت څخه ملاتړ کوي، او د یمن د انصار الله غورزنګ مشر وای صهیونیستي لابي له پیغمبر اکرم او قرآن کریم څخه د مسلمانانو بیلول غواړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د آژانس د څو تجربه لرونکو مفتشانو د ګمارنې په لغوه کولو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د اقدام په هکله د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د عمومي مدیر د بیانیې په غبرګون کې وویل د ایران وروستی اقدام د ایران او آژانس ترمنځ د څارنې د جامع موافقې په نهمه ماده کې د سرګند شوو حاکمیتي حقوقو په بنیاد ترسره شوی دی. ناصر کنعانی چافی زیاته کړه په خواشینۍ سره دریو اروپایي هیوادونو او امریکې له آژانس سره د ایران د مثبت رغنده او دوامداره تعامل سره سره په زیاته غوښتنې او د ایران او آژانس د ملګرتیا د فضا د خرابولو په موخه د واکمنې شورا له فضا څخه د خپلو سیاسي مقاصدو لپاره ناوړه استفاده وکړه. د ایران د خارجه وزارت ویاندوی ویلی دی د ایران اسلامي جمهوریت لدې مخکې هم د آژانس د فضا د سیاسي کولو د کوشش په شمول د دا ډول سیاسي ناوړه استفادو د پایلو په هکله خبرداري ورکړې وو. کنعانی چافی ټینګار وکړ چې د ایران وروستی اقدام ایران او آژانس ترمنځ د INFCIRC 244 په نامه شوې موافقې د نهمې مادې د حاکمیتي حقوقو له مخې شوې دی، او د ایران اسلامي جمهوریت تمه لري چې لویدیځ هیوادونه د اټومي انرژي د نړیوال آژانس په شمول له نړیوالو سازمانونو څخه د ناوړه استفادې له سیاسته ډډه وکړي او پرېږدي چې دغه سازمانونه خپل بې پلوه او مسلکي فعالیتونه له سیاسي دباوونو لرې ترسره کړي. د ایران د خارجه وزارت ویان په عین حال کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي انرژي د نړیوال آژانس په بې پلوتوب باندې په ټینګار سره د ترسره شوو موافقو په چوکاټ کې خپلې مثبتې ملګرتیاوې جاری وساتي. د ایران د سرې میاشتې د ټولنې مشر د لیبیا سیلاب ځپلو ته د څلوېښت ټنه انساني مرستو د جوپې د لیږلو خبر ورکړی دی. د ایران د سرې میاشتې د ټولنې مشر پیر حسین کولیوند وویل په امدادي خیمو، کمبلو، کارپیټونو، صحي او روغتیایي شیانو او په خوراکي پیکټونو مشتمله د ایران د سرې میاشتې څلوېښت ټنی جوپه د لیبیا له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره واستول شوه. کولیوند زیاته کړه د سرې میاشتې د ټولنې د مرستې او ژغورنې درې ډلې هم د دغو مرستو د ویشلو او همداشان د نورو مرستو لپاره لیبیا ته استول شوي دي. د ایران د سرې میاشتې د ټولنې مشر له سیلاب ځپلو او اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره انساني او دینی دندې ته په اشاره سره ټینګار وکړ چې د ایران د سرې میاشتې اداره د سری میاشتې او سره صلیب د نړیوالو غورزنګونو د یو غړي په توګه په ټوله دنیا کې له پیښو د متاثره شوو کسانو سره تر خپله وسه مرستې ترسره کوي. د ویلو ده چې د لیبیا په ختیځو ښارونو کې ترسره شوې بخنه غواړم. تیره دوشنبه د دانیل په نامه بوګنوونکې سیلابي طوفان راغلی و چې له امله زرګونه کسان مړه شوي او همداشان یې کورونه ویجاړ شوي دي. د ایران د کردستان ولایت د سپاه بیت المقدس کمانډان په دغه ولایت کې په ترهګرو ډلګې او پورې د پیلو 1200 کسانو د نیول کېدو خبر ورکړې. جنرال امان الله گشتاسبی تسنیم خبری آژانس ته په مرکه کې په کردستان کې په ترهګرو ډلګې او پورې د اړوند کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي ویل. د خالی په سهار په مریوان کې په انقلاب زده ټیم پورې اړوند دوه کسان معلوم شوي او ونیول شول. هغه زیاته کړه چې د کردستان ولایت په مرکز سنندج ښار کې هم په ترهګرو ډلګې او پورې اړوند و کسان په دغه ولایت کې د سپاه د اطلاعاتو په څانګه کې د امنیتي ځواکونو په اقداماتو سره پیژندل شوي او ونیول شول. د سپاه بیت المقدس دغه قومندان همداشان په دې خبرې سره چې درې تنه انقلاب ضد عوامل په دیوان دره کې نیول شوي دي وویل، د امنیتي ځواکونو په اطلاعاتي اشراف سره په کردستان ولایت کې په انقلاب ضد ترهګر ډلګې او پورې پیلي 12 کسان نیول شوي دي. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. د پاکستان وزیر اعظم له هندوستان او افغانستان سره د دغه هیواد د سرحدي حالاتو په لړ کې اندېښنه څرګنده کړې. د پاکستان وزیر اعظم دا اندېښنه له افغانستان سره د پاکستان په سرحدونو کې د ترهګرو پیښو له زیاتې دو او همداشان د پاکستانی او هندوستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ د ډزو له تبادلې وروسته څرګنده شوې ده. د ایران د خبر له مخې له خپلو شرقي او غربي ګاونډیانو سره د پاکستان د سرحدي شخړو په دوام سره د پاکستان وزیر اعظم انوار الحق کاکړ پرون وویل چې د دغه هیواد سرحدي وضعیت خبردارونکی دی او امنیتي ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. انوار الحق کاکړ د عمومي انتخاباتو په درشل کې په یوې مرکې کې وویل، له افغانستان او هندوستان سره د دغه هیواد په ګاونډیو پولو کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي، خو دا حالت به د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې د ځنډ لامل نشي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان سرحدي ځواکونه پریکنده ځواب ته پوره تیار دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویاندوی ټینګار وکړ چې په رسمیت د طالبانو د پیژندلو په وړاندې د دغه هیواد د حکومت په دریس کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د تسنیم خبری آژانس خبر له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون کابل ته د چین د نوي سفیر لیږل کېدو ته په اشاره سره وویل چې پاکستان د چین د حکومت په اقدام خبر دی، خو په رسمیت د طالبانو د حکومت د پیژندلو په وړاندې د اسلام آباد په دریزونو کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو د څه باندې دوه کلونو له تیرېدو سره سره تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت د هغوی د حکومت پیژندلو ته تیار نه دی. د پاکستان د خارجه وزارت ویاندې همداشان د پاکستان د تحریک طالبان ترهګر ډلې په حقله وویل، اسلام آباد له افغانستانه د رامنځته کېدونکو امنیتي ګواښونو څخه اندېښمن دی. هغې له کلونو راهیسې په پاکستان کې د افغانستاني کډوالو شتون ته په اشاره سره وویل چې د کډوالو په حقله هر ډول پرېکړه به د پاکستان د قوانینو له مخې کېږي. د پاکستان حکومت په تیره یوه میاشت کې پرله پسې په دریم ځل د تیلي محصولاتو قیمتونه لوړ کړي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په تیره میاشت کې د پیټرولو قیمتونه د دغه هیواد په تاریخ کې خپلې تر ټولو لوړې سویې ته رسیدلې دي، د اسلام آباد حکومت یو ځل بیا د پیټرولیم محصولاتو بیا زیاته کړه. د پاکستان د تیلو او ګیس د مقرراتو د سازمان د اعلان له مخې د پیټرولو د هر لیټر بیا ناڅاپه 26 روپۍ زیاته شوه او د پاکستان د سونګو قیمت یو بل تاریخي ریکارډ جوړ کړی دی. د نوي نرخ له مخې په پاکستان کې د هر لیټر پیټرولو قیمت 301 روپۍ ټاکل شوی او د ډیزلو قیمت هم په 10 روپۍ زیاتوالي سره 309 روپو ته ورسېده. د طالبانو حکومت د قرهباغ په شخړه کې له آذربایجان جمهوریت څخه ملاتړ کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د قرهباغ په شخړه کې د آذربایجان جمهوریت څخه ملاتړ اعلان کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د آذربایجان د حکومتي ټلویزیون له خبریال سره په مرکه کې ویلي دي، د طالبانو حکومت د قرهباغ په لانجه کې د ارمنستان په وړاندې د آذربایجان جمهوریت لزمکنه بشپړتیا ملاتړ کوي. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویان همداشان په کابل کې د آذربایجان جمهوریت د سفارت د فعالیت د پیلولو خبر ورکړی او زیاته کړی ده چې په کابل کې مو د آذربایجان جمهوریت د نمائندګۍ د افتتاح لپاره مساعد زمینې برابر کړي دي او همداشان په باکو کې د خپل نمائندګۍ پرانستلو ته تیار یو. اور اس خبر دا چې د یمن د انصار الله غورزنګ مشر ټینګار وکړ چې یهودی او صهیونیستي لابي او پنړې کې د هغوی پیروکار په هر طریقه هڅه کوي چې اسلامي امت له پیغمبر اکرم او د قران کریم څخه لری کړي. د المسیره چینل د ریپورت لمخې سید عبدالملک الحوسی پرون وویل د امریکې د سلطې کمزوري کېدو ته په پام سره باید اسلامي ولسونه د اسلامي او الهي ارزښتونو په لور تګ وکړي. الحوسی زیاته کړه څومره چې د مسلمانانو خلاف دسیسه زیاته شي دومره باید د خپلو اسلامي اصولو څخه کار واخلو او چیلنجونه په فرصتونو بدل کړو. که څه هم تکفیریان او صهیونستان غواړي چې مسلمانان د خپل عزت او لارښوونې له سرچینو څخه جلا او بیل کړي. الحوسی همداشان وویل د اخلاقي رضایلو پراختیا او د ارزښتونو نابودول په انسان باندې تر ټولو بد حمله ده تر څو ایماني فطرت ترې واخلي او د خدای تعالی له تعلیماتو یې لری کړي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
طالبانو له سیاستونو د تاجکستان او ازبکستان اندېښنه زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د منځنۍ آسیا د هیوادونو د مشرانو په مشورتي غونډه کې ویلي موږ لا هم د افغانستانه د ترهګرو ګواښونو د زیاتوالي په اړه اندېښمن یو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دې غونډه کې زیاته کړه چې د تاجکستان د پولو په اوږدو کې د نشه یي توکو تولید او قاچاق هم څو برابر زیات شوی دی. په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د ګډو پولو د امنیت مسأله د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د یوې مهمې ننګونې په توګه راپورته شوې ده، ځکه په افغانستان کې واک ته د طالبانو د راتګ یو لامل د امریکایي سیاستونو په چوکاټ کې دننه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ لیګل ګڼل کیږي. له همدې امله اوس هم په تاجکستان کې دا اندېښنه موجوده ده چې له افغانستانه د ناامنۍ خپرېدل به د دغه هیواد پولو ته ورسیږي. له همدې امله د تاجکستاني سرچینو په وینا له افغانستان سره په پوله د تاجکستان د پوستو شمیر له سلو څخه زیات شوی او د دوشنبه حکومت هم له افغانستانه د ترهګرو له انتقال او په خپل هیواد کې دننه له ناامنۍ څخه اندېښمن دی. په تاجکستان کې د اندېښنې د زیاتېدو یو لامل له طالبانو سره د دغه هیواد کړکېچ دی. په تاجکستان کې د طالبانو د ځینو مخالفانو شتون د دواړو لورو ترمنځ سختې بې باورۍ ته لمن وهي او تاجکستان له بدخشان ولایت څخه خپل هیواد ته د ترهګرو د نفوذ په اړه اندېښمن دی. خو د سیمې د هیوادونو اندېښنې یوازې تر تاجکستانه محدودې نه دي، بلکې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایوف هم د قوشتپې کانال د جوړېدو په تړاو د طالبانو د پلان په اړه غبرګون ښودلی او ټینګار کوي چې دغه کانال به د مرکزی آسیا د اوبو پر بهیر اغیزه وکړي. هغه د آرام سمندر د ژغورنې نړیوال سازمان د مشرانو په ناسته کې د خبرو پر مهال افغانستان ته وړاندیز کړی چې د منځنۍ آسیا او بول سرچینو څخه د ګډې استفادې په اړه په خبرو کې ګډون وکړي. د اوبو مسله د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ یوه مهمو ننګونو څخه ده چې د ګډو سیندونو له اوبو څخه ګټه اخلي. آمو سیند هم په یو له ګډو سیندونو څخه دی چې د ازبکستان د کرهڼیزو ځمکو لویه برخه په ځانګړي ډول پنبه د آمو سیند اوبو پورې اړه لري. له همدې امله د ازبکستان ولسمشر اعلان وکړ چې د قوشتپې کانال د جوړېدو د سیمې د اوبو پر وضعیت د اغیزو له امله د دې کانال د ټولو اړخونو د څېړلو او د آمو سیند د اوبو پر بهیر باندې د هغې اغیزې په موخه زموږ د هیوادونو د څېړنیزو بنسټونو په ګډون د یوې ګډې کاري ډلې د قوشتپې د اوبو لګولو کانال د افغانستان په شمال کې د اوبو د لیږد د تر ټولو لویه پروژه ده چې د آمو له سیند څخه د 10 میلیارډ متر مکعب اوبو د لیږد د ظرفیت لري. د دغه کانال اوږدوالی 215 کیلومتره، پلنوالی 152 متره او ژوروالی له 15.8 څخه تر 15.12 متره پورې دی. د اقتصادي کارپوهانو په وینا که د قوشتپې د اوبو کانال پروژه بشپړه شي نو دا به د سیمه ایزو شخړو د زیاتوالي لامل شي، ځکه چې دغه پروژه به له ازبکستان سره پولی ته څیرمه د پنبې هغه کروندې چې د دغه هیواد تر ټولو لوی کروندې ګڼل کیږي او د آمو سیند له اوبو څخه خړوبیږي دغه اوبه به افغانستان ته وغسوي. د اوبو او چاپیریالي چارو کارپو نجیب الله سدید په دې اړه په دې باور دی چې د قوشتپې پروژه د طالبانو د حکومت یوه لوړه ادعا ده. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنه عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1402 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې 26مه نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور له اولې او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 12مې نیټې سره برابر ده. یو زر څلور سوه 45 کاله مخکې د ربیع الاول د میاشتې په لومړۍ نیټه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تاریخي هجرت پیل شو، په داسې حال کې چې د اسلام د ګران قدر پیغمبر له بعثت 14 کاله تیرېدل هغه بزرګوار د مکې د مشرکانو د کړولو او ځورولو له امله مدینې ته هجرت وکړ. پیغمبر اکرم په داسې شرایطو کې چې د مشرکانو یوې ډلې نیت درلود د شپې مهال او په ډله ییزه ډول هغه بزرګوار ووژني، خو حضرت امام علی علیه السلام په سرشیندنې او لزانه په تیرېدا سره هغه شپه د اسلام د ګران قدر پیغمبر په بسترې کې ویده شو، څو دښمن له مکې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وتلو ته متوجه نشي. مدینه ته د پیغمبر اکرم هجرت او له دې وروسته پیښې د اسلام په پرمختګ کې دومره مهمې وې چې د مسلمانانو د تاریخ پیلامه شوې. د هجرت په بهیر کې د مدینه منورې ډیر خلکو د پیغمبر اکرم او د مهاجرانو ډیر تود ارکلی وکړ. سمود نه وتیر چې د همدغه هجرت په برکت اسلام سیاسي او پوځي تشکیلات پیدا کړل او یو ځواکمن حکومت یې جوړ کړ چې د یو لوی اسلامي تمدن د رامنځته کېدو لپاره پیلامه شو. د ویلو ده چې د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم لورنۍ کس و چې خپل هجرت د تاریخ اساس وګرځول او د عربانو مشرانو او شخصیتونو سره یې خپل لیکونه او مکاتبات په دغه تاریخ سره ثبت کړل. یو زردری سواتیا کال مخکې د 15 هجری قمری کال د ربیع الاول په لومړۍ نیټه د حضرت امام حسین علیه السلام او دغه د وفادار ملګرو لقاتلانو څخه د غچ اخیستو لپاره د توابین پاسون پیل شو. د کوفه خلکو د اسلام د ګران قدر پیغمبر المسیح حضرت امام حسین علیه السلام ته مخکې بلنه ورکړې وه څو د هغوی خار ته ورشي او د یزید د ظالمانه حکومت په ضد د پاسون مشري په غاړه اخلی. امام حسین علیه السلام هم د هغوی بلنه ومنله او د کوفه په لورې حرکت وکړ، خو د لارې په مینس کې کربلا کې د معاویه د زوی یزید له لخکر سره په یو نابرابر جنگ کې شهید کړای شو. د توابینو ډله د کوفه خلک او چې د امام حسین د یوازې پرېښېدو او د ژمنې د نه پوره کولو په خاطر ډېر پښیمانه وو، د دغې لټۍ او ګناه په علت یې توبه وکړه او د سلیمان بن سورت په مشری د یزید له لوی لخکر سره وجنګیدل او له هغوی زیاتره کسان شهیدان شول. درې څلوېښت کاله پخوا د 1395 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې په 26 نېټه د عراق له منځه تللي ډیکټاتور صدام د الجزایر د 1975 کال تړون په یو اړخیزه توګه باطل کړ. صدام په دې کار سره د ایران په اسلامي جمهوریت باندې د تیری لپاره زمینه برابره کړه. په ایران کې د محمد رضا شاه په نسکورېدو او د اسلامي انقلاب په بریالیتوب سره په سیمه کې لویدیسته ګروهنه لرونکي امنیتي جوړښت دړې وړې شو. د ایران د ستر انقلاب بریالیتوب د سیمې د هیوادونو او پکې د نفوذ د خاوندانو ستر قدرتونو په اړیکو ژورې اغیزې وشیندلې. په همدې وجه امریکا او د هغې اروپایي او سیمه ییزو انډیوالانو د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له پیله د ایران د تنیکي جمهوري اسلامي نظام پرځول په خپل اجنډا کې راوستل. مقام او قدرت غواړي صدام تر ټولو غوره انتخاب و، څو د هغه په لمسولو سره د ایران په اسلامي جمهوریت باندې هر اړخیزه پوځي حمله پیل کړي. پا اسلام کی د هجرت کلیزه د تهران رادیو د پښتو خبرونه درنو او قدرمنو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ل مکه څخه مدینې ته د حضرت رسول الله مبارک د هجرت د کلیزه پټړاو ل نننی ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. Thank you.
وګوریدونکو نن د ربیع الاول د میاشتې لومړۍ ورځ ده چې له مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته د رسول الله مبارک صلی الله علیه و علیه وسلم د هجرت له کلیزې سره سمون خوري او د لیلۃ المعبی د شپې یادونه کوي چې حضرت امیر المؤمنین علیه السلام په خپل سرشیندنې سره د رسول الله مبارک په ځای کې ویده شو. په دې مناسبت من ځانګړی پروګرام چمتو کړی دی چې تاسو ته یې اوس وړاندې کوو. په مکې کې د اسلام ظهور د دولت او قدرت هغو خاوندانو ته د منلو وړ نه و چې ګټې په خطر کې وې. دوی په هر ډول طریقو سره د اسلام پر وړاندې ودرېدل او د هغه د وړانګو د له منځه وړلو لپاره یې ډېر کار وکړ او پر مسلمانانو یې ډېر سخت فشارونه راوړل. دې کار د اسلام د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم دې ته مجبوره کړ تر څو د مظلوم مسلمانانو په اړه فکر وکړي. دا فکر له هجرت پرته بل څه نه و. رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه وسلم د حج پر مهال د یسراب چې وروسته مدینه بلل کېدله له ځینو خلکو سره خبرې وکړې. دوی د رسول الله مبارک د خبرو له اورېدو وروسته مسلمانان شول. ورو ورو په یسراب کې د مسلمانانو شمیر زیات شو او د یوې ډلې په څیر یې له پیغمبر اکرم حضرت محمد سره بیعت وکړ. دغه زیاتوالی د بیسار د 14 کال د حج د مراسمو پر مهال 93 ته ورسېده. دوی په مراسمو کې د هغه حضرت سره هوکړه وکړه چې د خپلې کورنۍ او قبیلې په څیر له هغه او د هغه له ملګرو ملاتړ وکړي. له دې تړونه وروسته یسرف ته د مکې د مسلمانانو هجرت پیل شو. د رسول الله مبارک په حکم دوی په انفرادي او ډله ییز ډول د قریشو د مشرکانو لستر ګولیرې یسرف ته ولاړل، داسې چې په مکې مکرمې کې له پیغمبر او د هغه له لږ شمېر اصحابو او د زړو او لوړ عمر زیات نارینه وو او خزینه هم پکې وی له یوې ډلې پرته هیڅوک پاتې نه شول.
یسرب ورو ورو د رسول الله مبارک او د هغه د اصحابو لپاره اډه او پناه ځای شو او د قریشو مشران تر بل هر وخت زیات په قهر شوي وو. په همدې خاطر د قریشو 24 مشران یې د هر یوه عمر له 24 کلونو کم نه وو د دارو ندوه په نوم په یو ځای کې سره راټول شول. دوی ټول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره د مدینې د خلکو د بیعت په اړه په غوسه وو. ابو جهل له نورو مخکې خبرې پیل کړې او وړاندیز یې وکړ چې د محمد د وژلو لپاره یو سړی وټاکي. یو بل کس وړاندیز وکړ چې پیغمبر ونیول شي او ټول عمر په بند کې وساتل شي. له دوی څخه یو یې د پیغمبر د جلاوطنۍ وړاندیز وکړ، خو له دغو وړاندیزونو څخه هیڅ یو هم ونه منل شو. په دې وخت کې یو بوډا وړاندیز وکړ چې له هرې قبیلې څخه یو زړور سړی وټاکل شي او بیا دې په اتفاق سره پر محمد باندې په تورو سره برید وکړي او د شپې پر مهال هغه په خپل کور کې په شهادت ورسوي. په دې توګه د هغه قاتل نه معلومیږي او وینه یې له منځه ځي او بني هاشم هم نشي کولای له ټولو قبیلو سره وجنګیږي. نو له دې عمله به د دیه اخیستل ومني. دا وړاندیز د ټولو لخوا ومنل شو. کسان وټاکل شول او د پلان د تطبیق وخت د ربیع الاول لومړۍ شپه وټاکل شوه. د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې لومړۍ شپه را ورسېده. پر مکه او د رسول الله مبارک پر کور د شپې تیاره خپره شوې وه. 24 کسانو د محمد کور کلابند کړی و او د دروازې د درز له لارې دننه کتل. دوی فکر کولو چې پیغمبر په خپل ځای کې ویده دی. سهار وختي ټول په داسې حال کې چې په خپلو لاسونو کې توره درلوده کور ته ننوتل، خو علی د رسول الله مبارک په بسترې کې وموند او د رسول الله مبارک د هجرت په اړه خبر شول. د ربیع الاول لومړۍ شپه چې امام علی علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ځای کې ویده شو تر څو د هغه حضرت ژوند خوندي پاتې شي، د لیلۃ المبیت په نوم یادیږي. یسرب ته د رسول الله مبارک له هجرت سره سم د دې ښار نوم مدینۃ النبی کې خودل شو. یسرب ته د رسول الله مبارک راتګ د پسرلي د خوشحاله هوا په څیر وو چې په ښار کې چلېده او ټولو ته یې د خوښۍ احساس ور په برخه کړ. رسول الله مبارک د ربیع الاول په 12مه نیټه د قبا په کلی کې چې مدینه ته نږدې ګڼل کیږي قدم کې خود. په ځینو تاریخي کتابونو کې قبا ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د راتګ شیبه داسې بیان شوی ده. کله چې رسول الله مبارک او ملګری یې د قبا کلی ته نږدې شول، نو یو یهودي سړی د خپل کور له پاسه پیغمبر او د هغه ملګری یې ولیدل چې سپینې جامې اغوستې وې. هغه چې پوهېده مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د صحابه کرامو په تمې دي، ډاډه شوه چې د هغه مسافران دي چې مسلمانان یې په تمه وو. ناڅاپه یې چیغه کړه، هغه کس چې په تمه وی را ورسید. د مدینې خلکو د دې خبر په اوریدو سره ډله ډله قبا ته ورغلل او د رسول الله مبارک خدمت ته ورسېدل چې د کجورې د ونې په سیوري کې له خپلو اصحابو سره ناست وو. خلک د پیغمبر اکرم د راتګ د خبر په اوریدو سره خوشحاله شول او جنگی جامې واغوستلې. نارینه او ښځې د هر کلي لپاره راووتل. دوی د هر پر سر د هغه حضرت زیارت ته مشرف شول او هغه حضرت ته شراغلاست او سلام وویلو. د نارینه و شمیر 1500 کسانو ته ورسید. ځینو میرمنو او ماشومانو تکرارول: راغی نبی، راغی د خدای رسول.
خواګوریدونکو، کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم پر روح سپور وو، د اسراف خار ته ننوتو او خلکو د هغه شاوخوا ونیولا. د مدینې د قومونو مشران او رهبران لکه بنی سلیم قبیله، بنی بیازا قبیله، بنی خزرج او بنی ناجار قبیلو مشران د رسول الله ملاقات ته ورغلل او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د دوی کور ته ورشي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل د دې وخ مخه خلاص کړی چې هغه امرونه تعقیبوي، پرېږ دی چې ولاړ شي. خلکو هم د وخ مخه خلاص کړه. د رسول الله وخ سیمه په سیمه له مدینې څخه تیر شو تر دې چې تر ټولو بېوزله سیمې ته ورسېد او د ابو ایوب انصاری د کور تر څنګ کېناسته چې په مدینې کې تر ټولو غریب کس وو. رسول الله صلی الله علیه و آله سلام راښکته شو. ډیر کسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاوخوا ته راټول شول. هر چا په ټینګار سره هغه خپل کور ته رابلو. په دې وخت کې د ابو ایوب انصاری مور د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله سلام د سفر سامانونه خپل کور ته یوړل. رسول الله مبارک چې له هم په ګڼه ګڼه کې محاصره وویل، زما مال څه شو؟ هغوی وویل د ابو ایوب انصاری مور خپل کور ته وړی دی. رسول الله مبارک به وفرمایل، انسان به د خپل سفر له وسیلو کې سره وي. په دې توګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب کور ته ننوته او تر هغه وخته چې د هغه حضرت جومات او حجره جوړه شوې نه وه، د هغه په کور کې اوسېده. د ایران د اسلامي انقلاب موظم رهبر حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای په دې اړه وفرمایل، پیغمبر هم د ایوب انصاری کور ته د میلمه په توګه ننوته او د امیرانو، باچاهانو، نفوذ کوونکو، د قبیلو خاوندانو او داسې نورو ته یې د رد ځواب ورکړ، یعنی هغه خپل ټولنیز دریز په ګوته کړ. دا معلومه شوه چې دا شخص د پیسو، قبیلوي حیثیت او د یوې ځانګړې قبیلې د مشر په توګه د خپل قوم، خپلوانو، کورنۍ، بشپړه خلکو او داسې نورو پورې تړلی نه دی او نه به وي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای په امان. Thank you.
نوښتونه
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو خېچاري اوس صادق حسین خپل ګران ملګری
اته الله خوګنی
سره د ستاسو خدمت ته حاضر شوی چې نوښتونه پروګرام درته وړاندې کړم. هله دا چې دا ورېدو فرصت هم ولرئ. یادونه کو تاسو په دغه پروګرام کې له علمي، کلتوري، هنري، اقتصادي نوښتونو او بریاو سره آشنا کوو.
اوریدونکو په اوسنی پروګرام کې د آسیا او د اقیانوسی د ازمایښت ځایونو یعنی لیبراتورونو د کیفیت په جاجونې کې د ایران بریالیتوب په اړه غږیږو. ایران د لومړي ځل لپاره وتوانېده په آسیا او اقیانوسی سیمه کې د طبي تشخیص د ازمایښت د علمونو د دکتورا د ټولنې د ASO په نوم د لینس د صادرولو نمایندګي ترلاسه کړي. د ایران د ازمایښت ځای یعنی لیبراتورو د دکتورا ټولنې له نړیوال ارګانونو سره په ملګرتیا کې له لوړ مقامه برخمن دي او حاضر د ما د ازمایښت د علمونو د دکتورا ټولنې د نړیوال APAC د ټولنې غړي دي. د دغه ګواهۍ یعنی لایسنس ترلاسه کول د ازمایښت ځایونو یعنی لیبراتورونو لپاره ډیر اهمیت لري او حاضر د ما په ایران کې د طبي تشخیص د لیبراتورونو لپاره د دغه لایسنس ترلاسه کولو د طلبانه یعنی په خپل خوښ کیږي. د APAC په نوم نړیوال ارګان د دنیا د 50 هیوادونو 2 غړي لري او د هغې اصلي غړي 50 دي چې د ایران د نوم په شامل دو سره شمیر 950 اصلي غړو ته ورسېده.
په طب کې د مصنوعي هوش پر لور د ایران د شیراز سیمې د طبي علومو د پوهنتون حرکت په نننۍ دنیا کې له مصنوعي هوش څخه استفادې د ګټې اخیستلو د زیات امکان برابر کړی دی او هغه د انسانانو لپاره یو شمېر امکانات برابرولی شي چې د سلامتیا په شمول په بېلابېلو حوزو کې د اړتیاو د پوره کولو لپاره ښه خدمات وړاندې کړي. د ایران د شیراز د طبي پوهنتون د زده کړې د چارو مرستیال ډاکټر محسن رازیکی د دغه پوهنتون په طب کې د مصنوعي هوش په څانګه کې د تخصص یعنی دکتورا یعنی د PhD د محصلینو د قبلولو د موافقت خبر ورکړ. هغه د شیراز طبي علومو په پوهنتون کې په طب کې د مصنوعي هوش په څانګه کې د تخصصي دکتورا د دریو محصلینو له منلو سره موافقت ته په اشاره سره وویل. دغه محصلین له قبلېدا وروسته د طبي زده کړې د سنجونې د مرکز په امتحان کې له ګډون کولو سره د زده کړې د پیلولو لپاره پوهنتون ته معرفي کیږي. د ایران د شیراز طبي علومو پوهنتون د ایران یې لومړنی پوهنتون دی چې په طب کې د مصنوعي هوش ډلې په رامنځته کولو سره په دې څانګه کې د متخصص ځواک د روزنې لپاره د چمتو کېدا په حال کې دی.
خو ګوردونکو له ټاکو اوبو څخه د مالګې د ختمولو او د غوړو څخه اوبو د تصفیې لپاره د نوې رودې رامنځته کولو په اړه غږیږو. د ایران د امیر کبیر صنعتي پوهنتون محققان بریالي شوي دي چې له ټاکو یعنی ترو اوبو څخه د مالګې د ختمولو او د غوړو څخه اوبو د پاکولو او تصفیې لپاره یوه د بچت وړ روده وړاندې کړي. د ایران د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون د دکتورا یعنی د PhD د څنګ فارغ التحصیل افشین همتا د دغه نوی رودی په حق لوول په تیر لسو کلونو کې د څښاک د اوبو کمخ د نننې نړۍ یو تر ټولو مهمه مسله بدل شوی او دغه مسلې ته د پام د نه کولو په بڼه کې دغه چاره په نږدې راتلونکي کې د یو جدي خطر په توګه پیژندل کیږي او هغه به په یو ستر کړکیچ بدل شي. دا پراسی حل کې د چې د نړۍ د نفوسو ډیری دا او د ژوند د معیارونو زیاتیدا ته پام سره د ځمکې په ټولو کوري کې خواږو اوبو یعنی د څښاک سالم اوبو ته د خلکو ضرورت هم په زیاتېدو دی. له دې کبله به له اوبو څخه د مالګې د ختمولو د نوې رودې پیدا کولو په ځانګړي اهمیت ولري. تر اوسه د اوبو د پاکولو لپاره ډیری رودې معرفي شوي دي چې هر یو رودې یو شمیر ګټې او نیمګړتیاوې لري. خو د ایران د امیر کبیر د صنعتي پوهنتون د محققانو ابداع شوی رودی ډیر بریالی عمل دی. اوس به زموږ همکار د ایران د تهران پوهنتون د کرهنې د علم د تولید په زمینه کې د دنیا په تر ټولو بر پوهنتون په اړه وغږیږي.
وګورې دنکو د تهران د پوهنتون د کرهنې د ټکنالوژۍ د مرکز مشر ډاکټر ساسان علی نیایی پارد وویل د تهران پوهنتون د کنټرول شوي ژواک چاپیریالونو د کرهنې په زمینې کې د علم په تولیدولو کې د دنیا په دریو بره پوهنتونونو او مرکزونو کې ورغی. د تهران پوهنتون د کرهنې د ټکنالوژۍ د مرکز مسؤول او د تهران پوهنتون د کرهنې د ټکنالوژۍ د پوهنځي اسوسییټ پروفیسر ډاکټر ساسان علی نیایی پارد وویل د رڼا او د فضا د سیسټماټیک کولو لپاره په کنټرول شویو چاپیریالونو کې د کرهنې د محصولاتو تولیدېدل د نن ورځې په کرهنې کې زیاتېدونکی اهمیت لري او د کار د فضا او د رڼا د سیسټماټیک کولو لپاره له نویو ټکنالوژۍ استفاده او د زراعت او کرهنې په تولیداتو کې د ګټې زیاتولې ضروري کړې دي. په همدې اساس د تهران پوهنتون په کنټرول شویو چاپیریالونو کې د کرهنې د ټکنالوژۍ مرکز د 1400 لومړي هجري قمري کال په کال میاشت کې د 91 یعنی د یو ډول د مرکز په توګه فعالیت پیل کړ او د فوټوسینتیسیس او د نور یعنی لایټ یعنی د رڼا د غبرګونونو لیبراتوار چې مخکې د تهران د پوهنتون د بلګار لیبراتوار په توګه پیژندل شوی و د دغه مرکز علمي مټ وګرځېده. دغه مرکز او لیبراتوار تر اوسه د هالند، چین، روسیې، جرمني، یونان، بلجیم، امریکا، کاناډا، ډنمارک او پولینډ هیوادونو سره درې تړونونه، 15 تا په حملیکونه او د دریو ګډو نړیوالو پروژو تړونونه لرلی دي.
ګوردونکو د همدغه مطلب دوام اوري. دغه څېړنو نتیجې د تپاسه اویا مقالو په چوکاټ کې په معتبرو نړیوالو مجلو او 12 نورې مقالې هم د ایران په کورنیو مجلو کې خپرې شوې دي چې په نتیجه کې د تهران پوهنتون په تیرو دریو کلونو کې د کنټرول شوو چاپیریالونو د کرهنې په زمینه کې د علم په تولید کې د دنیا د دریو بره او اوچتو پوهنتونونو مرکزونو په لیګه کې ورغلي دي. اوس په کراچۍ کې د پاکستان د تیاتر په لومړني نړیوال فیسټیوال کې د ایران د تیاتر یوې ډلې د ګډون په اړه غږیږو. د پاکستان د لومړي او د ستر تیاتر د پرانستلو مراسم په کراچۍ ښار کې د هنر د شورا په مرکزي یعنی آرټ کونسل کې د سند صوبې د گورنر کامران تیسوری، د پنجاب صوبې د گورنر بلیغ الرحمن او د سند صوبې د کلتور او د ټوریزم د وزیر سید جنید علی شاه په ګډون سره چې د ځانګړو میلمنو په توګه وربدل شي و ترسره شو. په دغه مراسمو کې د فلم او د تیاتر مشهورو او د تجربه کارو هنرمندانو د بیلابیل بیلابیلو هنری څانګو چارواکو د سین صوبې ګڼ شمېر حکومتي او سیاسي شخصیتونو او د ایران د اسلامي جمهوریت ترکیه جرمني مصر او سریلانکا سفیرانو ګډون درلود. د غراز د پاکستان د هنری شورا یعنی د آرت کونسل د مشر په بلنه د ایران د اسلامي جمهوریت د خانه فرهنګ یعنی د کلتوري خانه مسؤول او کلتوري اتشه سعید طلبی نیا د ځانګړي میلمه په توګه دغه دستورو کې ګډون درلود.
طالبین یا د دغو پرتمینه دستورو په څنګ کې د نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو او د پاکستان له خبریالانو او د ټلویزیون سینما او د تیاتر له هنرمندانو سره د کتنو په ترڅ کې دغه وخت یو فرصت وبلو او نوموړي د ایران د اسلامي انقلاب په څلور څلوېښت کلن پړاو کې د سینما او د تیاتر پرمختګونه بیان کړل او له پاکستان سره د هنري راشه درشو د پراخولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت دلچسپي هم اعلان کړه. هغه د سینما او د تیاتر په دغو مراسمو کې له څو موجودو خبري ایجنسونو سره په مراکه کې په دغه فیسټیوال کې د ایران د تیاتر د یوې ډلې د ګډون خبر ورکړ او زیاته کړه د ډیپلوماسۍ هنر ته د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت دلچسپي ښودلو او د ملتونو په نږدې کولو کې د هغې ژور اغېز ته په پام او د پاکستان د لوري د بلنې پر اساس په پاکستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت خانه فرهنګ یعنی کلتوري خونه د کلتور او د اسلامي ارشاد وزارت د ډرامو د هنرونو د مرکز په ملګرتیا او د اسلامي ارتباطاتو او د کلتور په موسسه کې د مربوطه مرکز په تعقیبولو سره د ایران د تیاتر د یوې تجربه کار ډلې د ګډون کولو لپاره ضروري اقدامات ترسره شوي دي او ټاکل شوی دا چې د پاکستان په هنری شورا یعنی آرت کونسل کې د ایران د یو د یز سیمې د پتواژ تیاتر ډلې لخوا د ټیک ټاک په نوم سره یوه ډرامه اجرا شي. هغه وویل د ایران په دغه هنری ډله کې پنځه کسان شامل دي چې یوه پکې ښځه شته چې مریم هاشمي نومیږي او درې سړي علي رضا کاغذ گردان، رضا اعظمی پراد، مهدي سرسنګي، د ډاکټر احمد ندا ندا پی په سرپرستی او ډایرکټر یعنی لارښوونې د روان میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه هلته ګډون لري.
دوستانو له همدغې نیټې تر یوې اونۍ پورې به په کراچۍ ښار کې دوی پاتې کیږي او دوی به د تیاتر د ډرامو په وړاندې کولو سره د پاکستان د هنر زده کوونکو لپاره د زده کړې او روزنې کلاسونه هم جوړ کړي. دغه فیسټیوال به د وږي د میاشتې له اوولسمې نیټې څخه تر څلېرویشتمې نیټې پورې وشي او په ټوله کې د تیاتر پنځه څلوېښت ډرامې له غونډو تیاتر ته اړوند د روزنې له ورکشاپونو سره یوځای ترسره کیږي. په دغه فیسټیوال کې به د پاکستان د تیاتر وویشت ډلې او د ایران، جرمني، ترکیه، د مصر او سریلانکا او د امریکا په شمول د بهرنیو هیوادونو د تیاتر وډلې ګډون وکړي او ډرامې به نندارې ته وړاندې کړي.
ډیرو عزت منو ردونکو د نوښتونو دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
الله مو مل.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.